د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو تا خراغلی نن جمعہ د 2019 کال د جولای شپږویشتمه ده چې د زمری میاشتې له څلورمې سره سمون خوري. دا وخت په پیښور کې د سهار شپږ په کابل کې د سهار پنځه نیمې او دلته په واشنگټن کې د زیارت یا پنجشنبې د ماخوستن نهه بجې دي. دا د امریکا غږ ډیوه ریډیو درې ساعته سهارنۍ خپرونه ده او په لومړي نیم ساعت کې به زه فواد لامی تاسو ته خبرونه او خبري رپورټونه وړاندې کړم. لومړی هم سر ټکی، امریکا وایي د جنوبي آسیا دپاره د صدر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي پر خپل ځای ده، او کله افغانستان امریکایي عسکر وځي نو د شرایطو په پام کې نیولو سره به وي. د امریکا خارجه وزیر او افغان ولسمشر اشرف غني د جنگ د ختمېدو د پروسې په ګړندي کولو هم موافقه کړې ده. په پاکستان کې لسګونو زرو کسانو په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې کړي او د عمران خان د ګوښه کېدو غوښتنه کړې ده. د سیاسي مشرانو خبرې به واوري او دا چې د تحریک انصاف پلویان بیا څه وایي. او په امریکا کې د ډیموکراتانو ترمنځ دا نارې چې صدر ټرمپ دې مواخذه یا محاکمه شي اوس تر ډیره راکمې شوې، دلیل یې څه دی؟ دا به په همدې خپرونې کې تاسو ته ووایو. اوس هم بشپړ خبرونه. امریکایي چارواکو افغان حکومت ته ډاډ ورکړ چې د جنوبي آسیا لپاره د صدر ډونالډ ټرمپ استراتیجي پر خپل ځای ده، او امریکا اوس هم په افغانستان کې د عسکرو شمیر راکمولو ته په مشروط ډول ژمن دی. یعنی که اوزاد په کتلو سره به دا تصمیم نیول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څو ساعت وړاندې یو بیان جاری کړ او په هغه کې وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جولای پر څلېرشمه د ټلیفون له لارې خبرې وکړې او په افغانستان کې د جنگ د ختمېدو د پروسې په ګړندي کولو موافقه کړې ده. د یادونې وړ ده چې د امریکا خاص استازی زلمی خلیجزاد او همداراز د امریکا د ټولو پوځونو مشر جنرال جوزف ډانفورد هم په کابل کې له صدر غنی او نورو چارواکو سره لیدلې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې خونړي بریدونه دوام لري او د زیارت یا پنجشنبې په ورځ په چاودنو کې لسګونه کسان مړه او زخمیان شول. په پاکستان کې د زیارت یا پنجشنبې په ورځ قریب ټولو حکومت مخالفه ګوندونو هم مهاله احتجاجونه وکړل او له عمران خان نه یې وغوښتل چې د وزیر اعظم له چوکۍ نه دې لرې شي. دغه مظاهرې چې په کې ګڼ شمېر کسانو برخه اخیستې وه د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د یومي سیاه یا تورې ورځې په نوم ترسره شوې. مخالفو ګوندونو په دې خاطر دا تورې ورځ ونوموله چې یو کال مخکې په همدې ورځ پارلماني انتخابات وشول او عمران خان په کې واک ته ورسید. بل پلو د پاکستان تحریک انصاف ګوند بیا د زیارت ورځ یومي تشکر یا د شکرانې ورځ بللې او ویلي چې عمران خان په تیر یو کال کې زیات ښه کارونه کړي دي. پاکستان د زیارت یا پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې غواړي د لومړي ځل د پاره خپل یو خلاباز تر 2022 کال پورې خلا ته ولیږي او د دې لپاره به آینده کال کې د کاندیدانو د انتخابولو چارې پیل شي. تر دې مخکې د پاکستان دوو ګاونډیو ملکونو خپل خلابازان خلا ته لیږلي دي. د هند لومړی خلاباز په 1948 کال کې او د افغانستان لومړی خلاباز په 1988 کال کې د پخوانی شوروي اتحاد په مرسته خلا ته تللی وو. پر دې سربیره هند تیره هفته یو خلایی جهاز هم سپوږمۍ ته ولیږه. د پاکستان خلایی ادارې سره د چین مرسته شته. د امریکای سنټ د دې هیواد د ټولو پوځي ځواکونو مشرتابه ته د صدر ټرمپ لخوا نومول شوی جنرال مایک میلی تایید کړ او هغه ته یې د اعتماد رایه ورکړه. جنرال میلی چې اوس یوازې د پوځ د برخې مشر دی، د سپتمبر پر 10 به د ټولو پوځي قواوو مشري له جنرال جوزف ډانفورد نه واخلي او په دې توګه به د هوایي، ځمکنو، سمندري او مرین قواوو عمومي مشر شي. دوه ورځې مخکې تر دې د امریکای سنټ مارک اسپر ته د نوي دفاع وزیر په توګه رایه ورکړه او هغه ته یې د څوکۍ تایید وکړ. د زیارت په ورځ د اسپر د هرکلی په غونډه کې ترامپ اعلان وکړ چې غواړي د دفاع وزارت بجټ نور هم پسې زیات کړي. پس لږ چې رابرټ مولر دوه ورځې وړاندې د امریکای د کانګرس د اورېدنې یوې غونډې ته د ولسمشر ټرمپ په هکله تازه څرګندونې وکړې. د ډیموکراتانو ترمنځ دا نارې چې صدر ټرمپ ته مواخذه یا محاکمه شي اوس تر ډیره کمې شوې دي. رابرټ مولر چې د امریکا په 2016 کال انتخاباتو کې د روس د لاسوهنې په اړه خاصې څېړنې کړې وې تیره هفته کانګرس او غوښتل شو او هلته دا امکان رد نه کړ چې د واک له ختمېدو وروسته پر ترامپ باندې رسمي الزامونه ولګيږي. په کانګرس کې وتلی ډیموکرات ادم شیف ویلي چې د ترامپ د رخصتولو لار هماغه د 2020 کال انتخابات دي. جنوبی کوریا وایي چې شمالي کوریا د زیارت یا پنځمه په ورځ په سهار دوه لنډ واټن وشتونکي بالستیکي میزایلونه آزمویلي دي. داسې معلومیږي چې پیونګیانګ غواړي په دې کار سره یې د جوهري پروګرام په اړه امریکا سره مذاکراتو کې برلاسي وښي. د جنوبی کوریا صدارتي ماڼۍ په یو بیان کې ویلي د دې ملک د قومي سلامتیا شورا یقیني ده چې شمالي کوریا یو نوی ډول لنډ واټن وشتونکي میزایل توغولی دی. جنوبی کوریا خپل اندېښنه څرګنده کړې. د امریکا یو پوځي چارواکي خو ویلي چې د دې میزایلونو خطر جنوبی کوریا یا امریکا ته نه و متوجه. او روسي خبر دا چې د برتانیې نوی صدر وزیر اعظم بوریس جانسن پر اروپایی اتحاد غا کړی چې د بریگزټ د معاملې په اړه د نور د نخ خبرو کولو پر فیصلې دی بیا غور وکړي. جانسن همداشان وویل چې که چیرته ضروری وګڼل شوه نو د کوم نوی توافق بغیر نه به د اروپایی اتحاد نه خپل ملک وباسي. بوریس جانسن چې پس له وزیر اعظم کېدو د لومړي ځل دپاره پارلمان ته وینا کوله د زیارت په ورځ وویل چې د مخکینۍ وزیر اعظم تریزا می لخوا د بریگزټ کوم ډیل چې پرې خبرې شوې وي د نه منلو وړ دی. بریگزټ یا له اروپایي اتحاد نه د برتانیې وتل د برتانویانو دپاره په یو لوی سرخوږي بدل شوی دی. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د ام خرالی دا وی وی دی ریډیو دا تاسو زمو غږ له واشنگټن ڈی سی ناوړی خبرونه مو واوریدل. او سم رازو بشپړو رپورټونو ته. امریکا وایي د جنوبی آسیا د پاره د صدر ډونالد ترامپ استراتیجی پر ځای پاتې ده، او که له افغانستان امریکایي عسکر وځي نو د شرایطو په پام کې نیولو سره به وي. د امریکا خارجه وزیر او افغان ولسمشر د جنگ د ختمېدو د پروسې په ګړندي کولو موافقه کړې ده. نور جزئیات د نصیر کاکړ په دې رپورت کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو و افغان ولسمشر اشرف غنی ته ډاډ ورکړی چې د جنوبی ایشیا په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ تګلاره کې څه بدلون نه دی راغلی، او دا چې امریکا په افغانستان کې د عسکرو په مشروط ډول وشمیر راکمولو ته ژمن ده. د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې ویل سوي چې مایک پامپیو ولسمشر غنی ته وویل لوی درستیز جنرال جوزف جنفرد او د سولې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یې کابل ته استولي چې د سولې د پروسې د بل پړاو په جزئیاتو خبرې وکړي. اعلامیه زیاتوي ولسمشر غنی د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو هرکلی وکړ، او د افغانستان د ژمنه یې بیا تکرار کړه چې د یو داسې باثباته سوله ییز او ولسواکه افغانستان د مرام ترلاسه کولو لپاره به له امریکا سره څنګ پر څنګ کار کوي چې د ترهګرۍ مرکز نه وي. بلې لور په افغانستان کې د ولسمشر ماڼۍ په یوه بیانیه کې ویلي چې اشرف غنی د پنځشنبې په ورځ د امریکا د پوج د لوی درستیز جنرال جوزف جنفرد سره په ارګ کې لیده کاته کړي. دغه ملاقات کې د بریتانیا د پوج لوی درستیز جنرال نیکولا کارچر هم موجود وو. دواړو لورو د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې، د افغانستان د سولې او ثبات او ګډو ګټو د ارزښت په اړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو بنسټ جوړوي بحث او خبرې وکړې. د افغانستان د جمهوری ریاست ویاند صدیق صدیقی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې جنرال جانفرد ورغلی وو د جمهور رئیس سره وکتل. په دې کتنه کې په ډیرو مهمو مسلو باندې خبرې اترې وسوې، په ځانګړي ډول په هغو مسلو چې د دواړو هیوادونو اهداف او منافع دي. د ترهګرۍ په وړاندې مشترکه جګړه د امنیتي ځواکونو لپاره د دوی د ظرفیت او مهارت د لوړیدلو لپاره په چارو باندې هم خبرې وسوې. د جمهور ریاست ویاند زیاته کړه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم په تیرو دوو ورځو کې له جمهور رئیس غنی سره کتنې درلودې. صدیقی وویل افغان حکومت د سولې خبرو د مرکچي پلاوي د فهرست په ترتیبولو باندې هم کار کوي. هغه وویل چې د پلاوي شمیر به کم خو د ټولو خلکو استازي به پکې شامل وي.
دا قسمت تیم مذاکره کننده بلې
د مذاکره کون کې ټیم پاړه هو موږ پرمختګ پکې لرو ډېر ژر به مذاکره کون کې ټیم پلاوي بشپړ شي حکومت پرې کار کړی دی او دا مذاکره کون کې ټیم به هر اړخیز وي
نموري خبريالانو سره په خبرو کې امریکا ته د پاکستان د وزیر اعظم د سفر په اړه په احتیاط خوشبيني څرګند کړه او ویل چې دغه هیواد په تیرو 13 کلونو کې ډیر ژمنې کړې دي خو تر اوسه هیڅ عملی ګام نه دی پورته کړی شاغلی صدیقی وویل امریکا ته د سفر په وخت وزیر اعظم عمران خان دا ژمنه کړې چې له دې وروسته به د افغانستان په وړاندې خپل سیاست بدل کړي هغه وویل دوی هیله لري چې دا سیاست به بدل سي او له طالبانو څخه د پاکستان ملاتړ به بند سي او هغه طالبان چې د پاکستان په واک کې دي د پاکستان لخوا سولې او جګړې څخه لاس په سر کېدلو ته وهڅول سي په عین وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمدي ویلي د سولې پروسه د افغانستان د حکومت له ګډون پرته پر مخ نسی تلای
به هیچ وجه هیچ به د افغانستان له حکومت په هیچ ډول نشي ترسره کیدای هر څه چې کیږي د ملي اوالي د حکومت په همغږي به کیږي هر تړون چې لاسلیک کیږي له موږ سره په همغږي به وي
په داسې وخت چې د امریکا لوی درسیز له افغان چارواکو سره په خبرو بوختو په پلازمینه کابل کې پرله پسې بردونه سوي چې پکې لږ تر لږه 50 کسان وژل سوي په دغو کې 80 امنیتي عسکر هم شامل دي د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی د مرګ ژوبلو پخلای کړی د داعش یوې ځایي ډلې د دوو حملو او طالبانو د یوې حملې مسؤلیت پر غاړه اخستی دی
او دا په دې برخه کې به د نړیوالو مطبوعاتو د کتنې په قسمت کې زموږ همکار مختار خلیل صاحب د افغانستان پاکستان او امریکا په تړاو د فارین پالیسی یو مضمون ته کتنه وکړي
د پاکستان د وزیر اعظم د عمران خان د امریکای د دورې نه پس امریکانو اخبارونو او مجلو کې امریکایي صدر ډونلډ ترامپ او نورو امریکانو چارواکو سره د وزیر اعظم عمران خان او داغه د ډلې د نورو غړو د شوو خبرو اترو په حق له مختلف تجزیاتي ریپورتونه خواري شوې دي په دې موجوده امریکای په مشهور مجله فارن پالیسی کې د امریکای د دوو نامتو تجزیه نگارانو مایکل هرش او د لاراس لګمن یو تفصیلی تجزیاتي ریپورت خور شوې ده د ریپورت سرخط ته پاکستان بیا امریکا څنګه لوبي د ریپورت په سر کې لیکل شوی دی چې صدر ترامپ د پاکستان د وزیر اعظم د عمران خان د امریکای په دوره کې د سره ډیر زیات امیدونه تړلې دي د خپل امیدونو د پوره کېدو په خاطر پاکستان ته د دفاعي امداد د بیا شروع کولو د دوارخي د تجارت د نور زیاتولو او ان چې د کشمیر په مامله کې د منځګړتیا وړاندیزونه هم وکړل خودلته په واشنگتن کې ناس سیړنکاران او تجزیه نگاران د صدر ترامپ او د عمران خان ملاقات ته او په دې ملاقات کې یو بل سره شوو لوزونو ته په کم نظر ګوري د مایکل هرش او د لاراس لګمن په تجزیاتي ریپورت کې په دې تفصيلي بحث شوه دی ریپورت لیکي چې د امریکای د کم ماهرانو او چارواکو چې پاکستان سره د لین دین کولو خجوره تجربه ده دوی وایي چې د صدر ترامپ موقف او غوښتنی سنی ویني دي او د دغه غوښتنو او د امیدونو به هم هغه انجام کیږي کم چې د امریکای د پخوانو غوښتنو او خواستونو شوي دي یعنی دا چې پاکستان به په دې غوښتنو صرف مسکی شي د ډیرو خبرو په جواب کې به معذرت ښکاره کړي او نه صرف به طالبانو سره تعلق برقرار ساتي بلکې هغه تونلاري اسلامي قوتونه به ځان ته نور هم رانږدې کړي په کومو چې به افغانستان نه د امریکای د وتو وروستو کابل نیسي د میساچوسټس د ټکنالوژي ادارې د پولیټیکل ساينس پروفیسر وای پن نارنګ وای چې پاکستان په ظاهره امریکای سره ډیر خوږ دی خو په اصل کې د امریکای د ستړي کولو او د بې حاله کولو لوبه شروع کړې ده دوی امریکای نه د زیات نه زیات تروړلو په چکر کې دي په اصل کې دوی امریکای ته لکه د مئی کند اچولې ده او دا څه نوې خبره نه ده دا کند د دوی د لاس د تیرو سلويختو کالو راسي د امریکای په حلق کې انخته ده فارن پالیسی خپل ریپورت کې امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر د حسین حقانی د یو بیان ذکر هم کړی دی په کوم کې چې حسین حقانی ویلی دی چې د پاکستان لخوا د جهادیانو په ملاتړ کې اس کمې نه دی راغلې زمینی حالاتو کې تبدیلی کراغلی هم دا نو ډیره کم ده پاکستان دا وخت سختو اقتصادي بوختو کې گیر دی او د پاکستان د پخوانه د عادت ته چې د امریکای د امداد د بیا شروع کولو لپاره دوی هر قسم لوزونه کوي دوی ترهګرو سره د مالی امداد د مخنیوي د ملګرو ملتونو د قانون نه هم ځان بچ ساتل غواړي. مایکل هرش او لارا خپل تجزیاتي رپورت کې نور لیکلی دي چې د صدر ترامپ عمران خان سره د ملاقات نه یو ورځ وروسته د پاکستان وزیر خارجه شاه محمود قریشي د نه په ورځ ډیر په خوشحالۍ سره په ښکاره دا بیان ورکو چې د پاکستان اوس صدر ترامپ سره د ذاتی تعلقاتو جوړېدو امیدونه پیدا شوي دي. د امریکې په ځینو پخوانو سفیرانو او د خارجه محکمې په ځینو تجربه کارو افسرانو خډاډه اعتراضونه وکړل او وی ویل چې د الیس ویلز او د لیزا کارټس په وختونو کې د امریکې او د پاکستان د تعلقاتو ټولې دروازې بند شوې وي. رپورت لیکي چې دا دواړه چارواکي نن هم د امریکې په خارجه محکمه کې کار کوي. شاه محمود قریشی زیاته کړه چې مونږ به دې امریکانو چارواکو نه د خبرو د پاره وغه غوښتو او دوی مونږ له موقع نه راکوله. هر کله چې صدر ترامپ د عمران خان لخوا د پاکستان د دورې بلنه سمدستي قبوله کړه. فارن پالیسی د امریکې د یو پخوانی دفاعي چارواکي د خلیل کې چې امریکا پاکستان له د ځینو رعایتونو په بدل کې پاکستان نه د ارزی لاسګیرنې تمه کولی شي او هغه دا چې طالبان په امریکانو پوځونو د حملو کولو نه منی کی. د دفاعي چارواکي زیاته کړی ده ک امریکا دا تمه کوي چې وزیر اعظم عمران خان او نورو سره په خندا خوشاله د ملاقات له سببه به پاکستان امریکي سره لاس امداد ته تیار شي. نو دا د امریکي غلط فهمي ده. پاکستان به دې لړکی د امریکي د ورکړې ټول مول کوي. دغه دفاعي چارواکي دا هم ویلي دي چې پاکستان غواړي چې امریکا ورته نه یوازې فوجي امداد بیا شروع کړي، ولې دا هم چې امریکا د ترهګرو سره د مالی امداد د مخنیوي په اداره کې پاکستان باندې د کیدونکو اعتراضونو مخنیوي هم کوي او د آی ایم ایف لخوا د قرضونو په جاري ساتلو کې هم منډه کوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
پاکستان کې د زیارت یا پنځمه په ورځ قریب ټولو حکومت مخالفه ګوندونو هم مهاله احتجاجونه وکړل. عمران خان یو غوښتل چې د وزیر اعظم له چوکۍ نه دی لرې شي. بل پلو د پاکستان تحریک انصاف ګوند بیا د زیارت ورځ یومي تشکر یا د شکرانه ورځ بلل. یو ویل چې عمران خان په تیر یو کال کې زیات ښه کارونه کړي دي. جزئیات له نوشیروان قلندر نه واوري.
پاکستان کې مخالف ډلو په ګرد هیواد کې د حکومت په ضد د جولای 15مه ورځ د تور ورځ په توګن منځلې ده. مخالفه ډلو د هیواد د صوبو په هډ کوارټرو په خور کوټه لاهور او کراچۍ کې غټ غټ احتجاجي او اولسي غونډې را جوړ کړې وي او په دې موخه غواښ کړی دی چې موجوده حکومت نور د دې جوګ نه دی چې په اقتدار کې دی پاتې شي. په کار ده چې موجوده واکمن د حکومت نه یو خواته شي. مخالفه ډلې دریځ لري چې موجوده حکومت د پوست په مرسته جوړ شوی او د نور حکومت چلولو اهلیت نه لري، ځکه چې ګرانی ورس پر ورس زیاتیږي او ټولې اقتصادي پالیسۍ یې ناکام شوې دي او د دې ترڅنګ غریب اولس د ګرانې بوج نور نشي زغملی. په کراچۍ کې اولسي غونډې ته د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو وویل چې دا وخت په پاکستان کې عدلیه، پارلیمان، جمهوریت او صحافت په شمول هر ادارې ته خطر جوړ شوی دی. نو د دې حالاتو تقاضا دا ده چې موجوده حکومت ته لمنځ لاړ شي چې ملک بچ شي.
25 جولای پاکستان کی تاریخ میں ایک بدترین اور سیاترین دن ہے.
په پېښور کې احتجاجي غونډې ته د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د سټیج نه سر دارا کم غوونه پورته کړی دی.
نمنو نمنو استاد حکومت نمنو
مولانا فضل الرحمن احتجاجی غونډه ته وینا هم کړی دی. وای
او د فراڈ الیکشن په نتیجه کې ستا حکمرانی نه منو، ستا حکومت نه منو او د خلاف با یا نن زمون خبر واوره او یا بیا جنگ ته تیار شه. مونږ د جنگ فیصله کړی
او زمون کوم قوتونه
ریاست قوتنا چې د داسې نه اهلو په ملا ولاړ دي هغو ته هم وایم عقل نه کار واخلې د دې کم عقل په سر مو اترېږي قسم د تاسو به همدغسې بې عزته کړئ لکه دا سړی چې بې عزته
دغه غونډې ته د عوامي نشل ګوند مشر اسفندیار ولی خان هم وینا کړې
زه یو خبره کوم خو ښکاره په ډاګې وایم ورته نن حالات داسې ځای ته رسېدلي دي پوش گزاره پرې عمل کې ګرانه ده تا یو داسې حتی ځای قیمتونه ور ورسول چې یو سفید پوش سړی خپلو بچو له تا دو وختو رزق کوم نه شي پیدا نن دو پرې عمل کې حقیقي جمهوري انتخابات ضروري دي قوم د وو بوډي چې چاله ورکړي په دې کې لري ورکړي په مداخله کې لري پټي دي
په کوټه کې د مخالفه ډلو احتجاجي غونډې ته د مسلم لیگ نون ډلې نائب صدر او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز ویل دي چې د عمران خان حکومت نه اهل دي او په شای هغه خلک ولاړ دي څوک چې د صوبو ترمنځ فاصله پیدا کوي او د ولس نه د جولای په 25مه نیټه ټاکنو کې د هغوی د رائے حق پټ کړی دی
پاکستان کې صوبو مې دوریا پیدا کرنے والے
د پختونخوا ملی عوامی ګوند مرکزی چیرمن محمود خان اسکزی هم په کوټه کې ولسی غونډه ته وینا کړې د ویلي چې باید ججان د پارلیمان غړي او د پاکستان پوزونه په خپل دایره کې پاتې شي او کو یو اداره هم خپل آئینی حد کې نه پاتې کیږي نو پاکستان به د بحرانونو سره مخ وي
پاکستان انتهائی خطرناک بحران میں مبتلا ہے تمام همسایه هم سے ناراض ہیں افغانستان ناراض ہے چین ناراض ہے ہندوستان ناراض ہے ایران ناراض ہے یہ حالات اس کا تقاضا کرتے ہیں
محمود خان اسکزی ویلی چې دا وخت پاکستان په خطرناک بحران کې دی ټول گاونډیان افغانستان چین هند او ایران د پاکستان نه خپه دي د موجوده حالاتو تقاضا ده چې ټول خلک یو شی او ملک پچ کړي بلخوا د جولای په 25مه نیټه د ټاکنو د یو کال پوره کېدو سره سم د تحریک انصاف حکومت یو بیان کې ویلي دي چې نن ورځ د تشکر ورځ په مناسبت سره اون منځل شو د اطلاعاتو مرکزی وزیر فردوس شکاوان په خپل ټویټ پیغام کې لیکلي دي چې د عمران خان د دیر شو کالو سیاسي هڅو په نتیجه کې کام ته میوه ملاویدل پیل شوې دي
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورې دې شي د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې که زمونږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 02 05 03
اوس هم د امریکا حالات پس له هغه چې رابرټ مولر دوه ورځې وړاندې د امریکې د کانګرس د اورېدنې یوې غونډې ته د ولسمشر ټرمپ په هکله تازه څرګندونې وکړې د ډیموکراتانو ترمنځ دا نارې چې صدر ټرمپ د مواخذه یا محاکمه شي اوس تر ډیره راکمې شوې دي په کانګرس کې یو وتلي ډیموکرات ادم شیف ویلي چې د ټرمپ د رخصتولو لار هماغه د 2020 کال انتخابات دي دا چې ولې داسې ویلي دي د محمد عالمگیر په دې رپورت کې واکشي
د امریکا خصوصي وکیل رابرټ مولر کانګرس ته د اوروبندي روسو ډیموکراټانو سره د صدر ډونالد ټرمپ مؤاخزه کول موکا د نش برابر ګرځیدلې رابرټ مولر کانګرس ته دغه اورونه کې داسې یو خبره یا ثبوت نه وړاندې کړي کم چې نه وي د رابرټ مولر کانګرس ته د وړاندې کولو پر شا مرکزی کردار د کانګرس استخباراتي کمیټې چیرمن اډم شیف سی ان ان خبري ادارې ته ویلي په دې وخت حقیقت دا دی چې صدر ټرمپ د سپینې ماڼۍ نه د ووټونو د لارې به اوزي په کال 2020 کې به د امریکا د صدارت د څوکۍ لپاره بیا انتخابات کیږي، کوم نه چې د صدر ټرمپ تمه ده چې دی به پکې په دویم وار منتخب شي. په خپل خبرو کې چیرمین ایډم شیف ویل په دې خبره قانع نه دی چې صدر دی مؤاخذه شي یا هیواد دی د مؤاخذې صورتحال سره مخ شي. ایډم شیف ویل د هیواد لپاره د مؤاخذې خبره ډیره خرابه تجربه وي او موږ دې خبرې سره په آرام نشو تللی. کانګرسمن جیرډ نادلر کوم چې د کانګرس د عدلیې د کمیټې مشري کوي او چا چې د مولر نه درې ساعته پورې تفتیش هم کړی، هڅه کوي چې د صدر خلاف د مؤاخذې یا د امپیچمنټ کاروایان پیل کړي، خو د کانګرس سپیکره میرمن نینسی پلوسی یې تر اوسه مخه نیولې. میرمن پلوسی ګڼي د دې ګام د لاسه سیاسي دښمنۍ سره مخ کېدل شي او بل دا چې هسې به یې شنډ شي. کو ډیموکریټ اکثریتي کانګرس د صدر د مؤاخذې قانون پاس هم کی، نو ریپبلیکن اکثریتي سینټ کې د دې ګام لپاره درې کې دوه فیصد اکثریت ترلاسه کول به ورته ګران کار وي چې صدر د سپینې ماڼۍ نه وشړي. کانګرسمین ایډم شیف وای دا به د دې لپاره خوندور خبره وي چې صدر د مؤاخذې د لارې د واک نه وشړي، خو ډیموکریټ دومره اکثریت نه لري. نوموړی وای د مؤاخذې دا خبره په دې خوخه ده چې د چا د لری کول لپاره دا ډیر زورور تاثیر دی او په روان مسله کې صدر ګناګار ګرځول زما په لاسو کې دي. د رابرټ مولر د کانګرس عدلیه او استخباراتي کمیټو ته د وړاندل کېدلو پس میرمن نینسی پلوسی د مؤاخذې خبره په بشپړ ډول پریښودلې هم نه ده، خو دې پسې تکل کې اورونه هم نه ده شروع کړې. میرمن پلوسی په ډیموکراټانو غږ کړی چې د ټرمپ او د انتظامیې خلاف پلټنې دوامدار وساتي او د هغه قانوني تکل مرستې دی وکړي کوم چې د وایټ هاوس اوسنی او پخوانی چارواکو کانګرس کې اورونې نه انکار په صورت کې شروع شوي. میرمن پلوسی خبریالانو ته ویل کو ډیموکراټان د مؤاخذې په کیس کې تقویت لیدل غواړي، نو د تکل او لټون لپاره دا ځای دی. هغې ویل د مؤاخذې لپاره مضبوط کیس هله جوړېدل شي کله چې دا په حقایقو باندې اډاڼه ولري. حقایق او قانون هغه مدونه دي چې اهمیت لري. کو زموږ مقدمه مضبوطه وي نو په سنټ کې ناست ریپبلیکن غړي به په دې باندې بد ښکاري چې د صدر د بچ کولو هڅې یې کولې او هغه ګناګار وو. میرمن پلوسی دا هم وویل چې د ډیموکراټانو د پلټنو نیټه نشته او دا به روانې وي. د امریکا کانګرس په 415 څوکو کې په 215 ډیموکراټان ناستي او دوی کې نوی یا لسکم سل د صدر د مؤاخذې په حق کې دي یا غواړي چې کم از کم په دې اړه اورونه دی پیل شي. ریپبلیکن غړي د مؤاخذې خبرې پورې خندا کوي او د کانګرس اقلیتي ریپبلیکن ډلې مشر کیوین مکارتی وای د مولر د اورونې نه پس د صدر د مؤاخذې خبرې هیڅ توک نه جوړیږي. خصوصی وکیل رابرټ مولر د دوه شمیاشتو د تفتیش نه پس د 1478 پاڼو خپل ریپورت د قانون وزارت ته سپارلې وو او پکې ویلی وو چې داسې ثبوت ورته نه ترلاسه شوی کوم نه چې ثابتېږي چې صدر ټرمپ او د روس ترمنځ رابطې وي یا روس په د انتخابات ګټلی وي. که څه هم د صدر ټرمپ کمپین یو شمېر کسانو روسی جاسوسانو سره تعلق یا رابطې وي. رابرټ مولر په خپل رپورټ کې ویلي یولس پیرې صدر ټرمپ د دوی پلټنو کې خنډ جوړ شوی. امریکا کې دا قسمه کار کول جرم دی او سزا پې کېدلی شي، خو د امریکا د قانون وزارت روایت دی چې په څوکۍ باندې ناست صدر مجرم ګرځولو هڅې نه کوي. صدر ټرمپ سو وارې دعوه کړې چې هغه د رابرټ مولر په رپورټ کې پاک ګرځېدلی، خو خصوصي وکیل رابرټ مولر وایي دا حقیقت نه دی.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
ہے